NIKKISTRONG. Head on over to any of those platforms and let me know where you listen to VOA 1, The Hits.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا را آشنا را یو قربانا شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو د روغتیا او سلامتی په هیله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو نن غواړو چې د هوا د ککړتیا په اړه کې چې د دې ککړې هوا څخه ډیره خطرناکې ناروغي پیدا کیږي په خبرونه کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر نورالحق یوسف صاحب سره خبرې وکړو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. محترم نورالحق یوسف صاحب، السلام علیکم، خبرونه ته شرح لست.
مننه. سلام تاسو، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته.
کورمادان، لومړی پوښتنه مې دا ده چې هوا د څه ډول ګازونو څخه ترکیب شوې ده او پاک هوا څه ډول هوا ته ویل کیږي؟
مننه. اصلا هوا، تاسو پوهیږئ چې په هوا کې اکسیجن، کاربن دای اکساید، نایتروجن او نور غازات هم شامل دي. نو هر څومره چې د په هوا کې د اکسیجن مقدار زیات وي، چې تقریبا د 20% او شاوخوا ته د اکسیجن غلظت پکې وي، نو دې هوا ته موږ ویلی شو چې دا پاک هوا ده. او هغه هوا چې په هغه کې د کاربن دای اکساید غلظت زیات شي او یا د نایتروجن داره موادو غلظت پکې زیات شي، او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې بر علاوه د دې چې نایتروجن داره مواد په هوا کې زیات وي، دلته ګرد، خاورې، دوړې او همدارنګه کله اوقات حتی ډیر مضره مواد چې په محیط کې ده او د شمال سره یو ځای هوا ته آلوزي، هغه هم په هوا کې موجود وي او موږ مجبورم چې هغه تنفس کړو. نو ویلی شو چې پاکه هوا هغه ده چې حتی ظاهرا هم ښکاره شي چې واضح لیدل کیږي چې هوا پاک ده.
بله.
او د اکسیجن غلظت پکې زیات او د کاربن دای اکساید او نایتروجن، امونیا او د نورو موزره غازونو مقدار به کم وي.
بله، ډیره مننه کورمادان. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسف صاحب، ډاکټر صاحب، دا چې اوس هوا هم سړه ده او په محیط کې شاوخوا ځینې بې کیفیته د سون مواد استعمالیږي، او د انسانانو دپاره چې په یو محیط کې ژوند کوي څه ډول هوا باید وي ډاکټر صاحب، او ککړه هوا د څه ډول ناروغیو یا امراضو سبب ګرځي؟
ډېر ښه. په مخ کې پاکه هوا تقریبا تعریف کړه چې هغه هوا چې فزیکلی، یعنی په فزیکي شکل تاسو ګوري چې هوا صافه، یعنی ګرد، خاورې، دوړې دود پکې نشته، او سړی کولی شي چې د سترګو په واسطه ډېر لیرې مناطق وګوري او حتی آسمان هم پکې په واضح شکل شین ښکاره شي. نو که چېرته په هوا کې ذرات موجود وي، نو دا طبیعي ده چې د دغه ذراتو د غلظت او کثافت له کبله هوا ککړه معلومیږي فزیکي، او حتی کله کله چې سړی تنفس کوي د تنفس په وخت هغه د مختلفو موادو بوی سړی احساسولی شي. نو هغه هوا چې فزیکي شکل خلاص صاف نه ده او په هوا کې د دود او د نورو ذرات و بوی حتی سړی احساسولی شي، نو سړی پوهېږي چې دا هوا پاکه نه ده. نو داسې ووایو چې دغه کیمیاوي او حتی فزیکي ککړوالی په دې هوا کې وبخې، کیمیاوي او بیولوژیکي ککړوالی په هوا کې کېدای شي چې موجود وي. کیمیاوي مطلب مې دا دی چې په هوا کې بعضې هغه ذرات چې ډېر موزره دي، په هغه کې مثلا نایتروس ډای اکساید دی، یا همدارنګ فه، همدارنګ نور امونیا، کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید، دا کېدای شي چې موجود وي. نو دغه ټول ذرات د وجود لپاره ډېر موزر دي. حتی تاسو پوهېږئ چې یو سړی په یو انسان په 24 ساعتو کې 10,000 شاوخوا ته تنفس په یو ورځ کې کوي، او د هر تنفس سره کېدای شي چې دغه موزره مواد سږو ته داخل شي. سږي هغه اعضاوې دي چې د هوا سره مستقیماً ارتباط لري، البته د پزې او د خولې له لارې چې موږ کله تنفس کوو دغه هوا اخلو، او که په هوا کې ذرات دومره زیات وي چې سږي د هغه د تصفیې نه په اصطلاح عاجز پاتې شي، نو همدا دی چې د ګازو تبادله په صحیح شکل صورت نه نیسي، او بالاخره دا د مختلفو امراضو سبب کیږي چې اکثرا دغه مضره مواد په هوا کې موجود دی. او چون ما مخکې وویل چې سږي د دې مضره موادو سره مستقیما ارتباط لري، نو اولین عضو چې مصابیږي هغه سږي دي. نو په سږو کې مختلفه مزمنه امراض د همدغه هوا د ککړتیا له کبله منځته راځي. بیا د سږو نه وروسته هغه عضو چې ډېر مصاب کېدای شي هغه زړه دی، او همدارنګه دا مواد کېدای شي چې په وجود کې د مختلفو نورو ناروغیو خصوصا د سرطاني ناروغیو باعث هم وګرځي.
بله بله، کورمودان ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. دا چې رښتیا هم اوس الانه چې موږ ګورو په کابل او نورو ولایتونو کې چې موسم یعنی ژمی دی، هوا سړه ده، او اکثره خلک لکه څنګه چې مو ویل ده بې کیفیته د سون مواد استعمالوي، و بعضې پلاستیکونه اکثره کیمیاوي مواد چې استعمالوي، او یا په ځینو موټرونو کې بې ځایه بې کیفیته تیل استعمالوي، دا واقعا لکه اتمن پر دغه ناروغي لکه چې څنګه چې تاسو ویل د سږو پر ناروغي و زړه و سرطانونه منځته راولي. نو ډاکټر صاحب، تاسو که راته وایاست چې هوا بیا هم ژمی دی او اکثره خلک د ډبرو سکاره ډېر استعمالوي، دغه د ډبرو د سکرو او د لرګیو استعمال او د نورو ګازونو استعمال، تاسو په کوم یو کې فایده یا ګټه وینئ چې فرضاً محیط ککړ نه کړي؟
مهمه خبره دا ده لکه چې تاسو فرمایل، د بې کیفیته سون موادو استعمال او خصوصا د زړو موټرو زیات ګرځېدل په خارونو کې، دا ډېر زیات د هوا د ککړوالي لوی لاملونه دي. اوس د یو خانه خو خلک مجبور دي، غربت دی، مثلا با کیفیته د سون مواد چې هغه خصوصا اوس یو برق دی، او بل هم وخی بل گاز دی، د گاز قیمت مثلا زیات دی، او فامیلونه نشي کولای چې په کافی اندازه گاز را واخلي او د کور د تودوخ لپاره ترې استفاده وکړي. مجبور دي چې دوی یا مثلا د ډبرو سکاره او یا لرګي او یا هم حتی بعضی خلک د ډبرو سکارو او د لرګو د اخیستلو توان هم نه لري، نو دوی مجبور دي چې مثلا د پلاستیکونو، کاغذ، او همدارنګه د حتی درابر، او بعضی خلک حتی زاړه بوټان چپلکې دا سوځوي، چې د دوی د سون له کبله هغه دود چې تولیدیږي محیط ته خارجیږي، په دې کې ډېر موزره مواد د کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید نه بر علاوه نایتروسونه او دوی موجود دي چې دوی د هوا د ککړتیا سبب کیږي او خصوصا په دې ورځو کې چې سړی دغه میډیا وی تعقیبوي نو د کابل هوا ککړواله تقریبا د نارمل حالت چلور کا پینځه چنده ککړ ده نو دا ټول د مجله کابل د چیو په ای سړی هوا کې هغه ذرات چې کوم دي د مالق ذرات دوی هغه حرکت بت کیږي او دوی نو پورته کیږي نو دا مالق پات کیږي او لبل خو د سون مواد استفاده زیاتیږي دود زیاتیږي نو دا په دې حالت کې پات کیږي لبل خو په دې فصل کې ونه هم پانی راځي نو هغوی هم چې د محیط د پاکوالي لپاره یو لوی لامل دي چې مثلا د هغوی پانی کاربن ډای اکساید جذبوي او محیط ته بیرته اکسیجن ورکوي نو په ژمي کې دا هم ډیر تاسو ګورئ چې ټولې ونې تقریبا چې پانی لري دا پانی ټول تویږي او دغه د فیصله طبیعت هغه فلتر هم په ژمي کې تقریبا غیر فعال ده نو د لوی کابله په ژمي کې د هوا د ککړوالي ککړواله زیاتیږي او هوا تقریبا په هوا کې ډیر مضره مواد پیدا کیږي او سبب د تنفسي ناروغیو د زیاتښت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو توصیه و داسې خلکو ته څه ده؟ فرضاً خلکو ته، حکومت او ښاروالۍ ته، چې دوی محیط پاک وساتي، لکه څنګه چې مو وویل چې اکثرو ځایونو کې دا دي هغه ونې چې وې چې هغه هم یو څه هوا فلتروله او پاکه یې ساتله، هوا دا ده مخ په یخېدو ده او ونې هم هغه پاڼې نه لري، نو دغه څنګه وکړی سي چې د ناروغۍ څخه ځان وساتو او دا محیط پاک وساتي؟ په دې کې څوک مسؤول دی؟ یعنی هغه ډېره مهمه دنده ده، چا ده؟
په دې کې ټول موږ او تاسو مسؤلیت لرو، یعنی د او بخښه په دې کې ټول ګډ مسؤلیت لرو. په دې کې دولت، ښاروالي، همدارنګه خلک او ټولنه، دا ټول مسؤلیت لري. مثلا که تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې داسې ده چې هر ښار تقریبا درې شنه کمربندونه لري. یو مرکزي کمربند دی، یو مرکز دی چې په هغه د ښار په مرکزي نقطو کې ډېر شنه ساحې دي چې هلته مثلا که تعمیرونه هم دي خو شنه ساحه ډېر لري. ورپسې اول کمربند دی، ورپسې دوم، او بالاخره درېیم کمربند چې د ښار نه لري تپه او غرونه چې دا کوشش کوي چې دا سرسبزوي تر څو چې هغه هوا د ښار هوا چې دی خاطزي باید تصفیه شي، او هغه هوا چې د هغه خونه ښار ته راځي د هواج د جریان له کبله باید صاف هوا دی خواته ښارونو ته راشي. نو بدبختانه په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې، تاسو ګورئ چې شاوخوا ټول غرونه سپیر دي. په خپله په مرکز کې هم هغه پارکونه او شنه ساحې چې وي دا ټول په بلند منزلونو تبدیل شوي دي. هغه وسطي کمربند چې د خدای بخیل داود خان په وخت کې پلان و چې دغه د کابل دننه غرونه او تپې چې وي چې دا سرسبز شي، هغه پلان عملی نه شو. هغه قسمتونه چې دوی لا شنه کړي وو هغه هم خلکو ووهل او ټولې تپې په کورونو او د اوسېدلو په ځایونو تبدیل شول. نو زموږ لوی مشکل دا ده چې د یو خوانه دولت په جنگ او فیصله ناملې مصروف ده، ښاروالي غیر فعال ده، له بلې خوا خلک هغه شنه ساحې چې وي، شنه جلګې چې وي، هغه شنه ساحه، دا ټول ځمکې، حتی د کابل لرې ولسوالیو کې دا ټول ساحې په کورونو تبدیل شوې او بې نقشې کورونه جوړ شول. بالاخره دختې پاتې شوې خو شنه ساحې ټول په کورونو تبدیل شول، باغونه ړنګ شول او ټول بیا هم رایشي بلاکونو باندې تبدیل شول. دغه ټول باعث ده شو چې د کابل د خار خصوصا هوا ډیره ککړه شي او د یو خوانو نفوس زیات ده، د بل خوا بې کیفیته د سون مواد، له بلې خوا زاړه او په بیرون کې چلیدلي موټر دلته راغلل، او له بلې خوا شنه ساحه له منځه لاړله. نو دا ټول د دې لامل شو چې هوا ډیره ککړه شي او حتی د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی.
بله بله ډاکټر صاحب، بیرته به راسو صحي برخې ته، چې د هوا تغیر چې په ماشومانو کې د عادي هوا تغیر چې یو هوا لږ سړه شي په ماشومانو کې د ریزش او د زکام سبب ګرځي، نو دا چې محیط دونه په دونه اندازه چټل سي او خطرناک وي، او په خاص ډول چې هوا سړه ده په کوټو کې یا په خونو کې یا په اتاقو کې، هلته سیګریټ هم څکول کیږي، ډول ډول دودونه وي چې هغه د بخاري اکثره دودونه دي، دغه و ماشومانو ته پر ماشومانو باندې څونه به تاثیر کوي؟ یعنی معلوم دار پر ټولو باندې تاثیر کوي، پر ټولو انسانانو، په خاص خاص ډول و ماشومانو او و حامله دارو ښځو باندې څونه به تاثیر کوي؟
بیا هم مهمه خبره هم دغه ده چې اولین تاثیر د هوا د ککړوالې په تنفسي سیستم باندې دی. په ماشومانو کې بر علاوه ده چې د هادو تنفسي ناروغیو سبب کیږي، کیدای شي چې حتی په همدې ماشومانو کې د مزمن تنفسي ناروغیو سبب شي چې په هغه جمله کې نفس تنګي یا استما وي. نو په دې فصل کې هغه څوک چې مسایل زمینه لري، ارسیزه مسایل زمینه لري، نو دا نو د دې ناروغیو هغه وقوات په ماشومانو کې ډیر زیاتیږي، او د همدې ناروغیو له کبله شفخانې ته مراجعه او په شفخانه کې د بستر واقعیت بیخي له حده زیاتیږي. او کله کله همدغه ناروغۍ دي چې په دې فصل کې چې هوا ککړه ده بیخي شدید شکل منځته راځي، او په شفخانو کې د مراجعې وروسته کیدای شي چې دا ماشومان له منځه هم لاړ شي. یعنی کله چې یو ماشوم استما لري، په دغه فصل کې استما په شدید شکل تظاهر کوي، او کله کله دوی شفخانې ته په هغه آخري مرحلو کې مراجعه کوي او سبب د مرګ کیږي. او حتی تنفسي انتانات، ځکه چې دغه د هوا ککړوالی سبب دی کیږي چې په سږو او هوایی لارو کې تخریشات منځته راشي، له بلې خوا ازدحام دی، هوا خرابه ده، او د انتاناتو د انتقال زمینه زیاته مساعدیږي. یعنی د سینه او بغل او د تنفسي ناروغیو کچه ډیره لوړیږي، او په دې ترتیب
تلفات هم زیاتیږي. بله بله، ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف، زه ستاسو د معلوماتو څخه قدرمن اوریدونکو ته باید ووایو چې زموږ په نننۍ روغتیا خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی موږ ته د هوا د ککړتیا په باره کې چې د هغه څخه ډیرې خطرناکې ناروغۍ پیدا کیږي زموږ سره خبرې کوي، نو هیله ده چې تاسو خبرونه واوري. محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی، که بیا هم راسو و هغه تنفسي امراض ته چې اکثره خلک مشکلات لري، تکلیفونه لري، چې د سړې هوا څخه او بیا په خاص ډول چې محیط ورته پاک نه وي، نو بعض خلک ډاکټر صاحب د غازي بخاري څخه هم کار اخلي، او دا بیا هم سربیره پر دې چې دوی ته دا تکلیفونه پیدا کیږي، خو د دوی د مړینې اکثره خلکو د مړینې سبب هم ګرځي چې دوی د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي. ډاکټر صاحب، د غازي بخاري یا غاز استعمال څه ډول دی، باید ولې دونه خطرناک دی؟ مهمه
دا ده چې د غازي بخاري تر هغه وخت چې سړی ویښته روښانه وي عمره مشکل نشته، خو کله چې سړی ویده کیږي دا طبیعي ده چې باید دا بخاري بر علاوه ده چې باید په اصطلاح ګل شي یا خاموشه شي او یا هم آف شي. دا خاموشه شي کنه کله کیدای شي چې ګاز د بخاري بل شي او ګاز محیط ته آزاد شي او د د چا خبره په د تسمم سبب شي او دغه تسمم سبب د مرګ کیږي. چې د دې واقع ډیر زیات دی، هغه بخاري چې په افغانستان کې بدبختانه پیدا کیږي دا یو ډیر بې کیفیته دی. هغه ډیر ښه هم په کله چې په کور کې لګی یو رقم خاص د ګاز و هغه زنن د بوی چې دی هغه په کوټه کې احساسیږي. نو که دوی د ګازي بخاري نه استفاده کوي نو ډیر به ښه چې هغه ګازي بخاري استفاده شي چې نل لري، او د نل له لارې هغه موزره مواد او دود د ده باید خارج شي. نو هغه بخاري چې نل لري د هغوی خطرات ډیر کم دي نسبت هغه بخاریو ته چې هغه نل نه لري. یعنی د ګازاتو د انتقال لپاره آزاد محیط ته کلار ولري، په دې صورت کې خطر کم دی. خو هغه هر رقم بخاری بیا ډیر لوړ مصرف لري او له بلې خوا هم قیمته وي. نو دا بلې بخاری خصوصا په کابل کې چې اوس زیات خلک ترې نه استفاده کوي، په افغانستان د افغانستان په سړو مناطقو کې هغه دا وړې ګازي بخاري دي چې اکثرا مختلفو نومونو باندې یادیږي چې اکثرا د کابل او د سړو مناطقو خلک یې پیژني. نو دا بخاري چې نلونه نه لري او په ګاز روښانه کیږي او ګاز سوځي دا نو ما مخکې وویل چې ډیر خطرناک دی، او د خطر د کمولو لپاره ډیر به ښه چې دا بخاري مخکې د ویده کېدو نه باید
بلې شي او ته د کوټې نه وېستل شي. بله بله، رښتیا هم زموږ اکثره خلک ډېر په دې کې بې پروايي کوي چې اتاقونه بند، دروازې بندې، کړکۍ بندې، او دوی ګازي بخاري استعمالوي. نو په دې برخه کې رښتیا هم ډېر دغسې حالات پېښته وي چې واقعا ډېر خلک په دې د ژمي په موسم کې د ګازي بخاري څخه یا د نور بعضو دودونو څخه دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو ډاکټر صاحب کور موادان ډېره مننه. محترم ډاکټر صاحب، دا چې د کورونا وایروس هم مخ په ډېرېدو دی او ځینې تکلیفونه اکثره د هوا د ککړتیا څخه یا البته تنفسي مشکلات چې د هوا د ککړتیا څخه پیدا کیږي، هغه کم دی او باید څه وسي په دې برخه کې؟
اصلا کورونا داسې ناروغي ده چې بر علاوه د چې د تماس نه انتقالیږي، د انتقال اصلي لاره تنفسي لاره ده.
بله.
نو دا لکه نورو تنفسي امراضو تنفس له لارې زیاتره انتقالیږي، او د یو پرنجي او د ټوخي سره په میلیونه ها ویروسونه آزادیږي او مقابل طرف ته د انتقال لپاره لیږل کیږي. نو د دې له خاطره هغه اجتماعي فاصلې، د ماسک اغوستل او د حفظ الصحې مراتول، یعنی په څو ځلو د ورځې د لاسونو پرمینځل، دا حتمی دي. خو په افغانستان کې خصوصا په دې فصل کې دغه موضوعات د مجبوریت هم نه مراتیږي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده. او مثلا په یو فامیل کې چې اووه اته تر لس نفره زیات اوسیږي، دوی دومره تنه توان لري چې یوه کوټه ځان ته ګرمه کړي. که چیرته یو نفر په دې کور کې نصاب شو، دغه ازدحام له کبله او د نږدې پرېوتلو له کبله، خصوصا د شپې د خوب په وخت کې، دا باعث کیږي چې په ډېر اسانه دغه مرض د یو نه بل ته انتقال شي، او په زمین کې په محیط کې همدغسې ډېر په اسانۍ، خصوصا د ژمي په موسم کې چې هوا نسبتا مرطوبه ده او دا مرزم د هوایی قطرات له لارې انتقالیږي، نو د انتقال زمینه ډیره مساعده ده. او دا خطر ده، او د خلکو مجبوریت هم ده، د بلې خوانه دا خطر ده. د دې له خاطره دوم چپه هم په شدت جریان لري، او د وفیاتو تعداد هم بدبختانه چې زیاد ده.
بله بخیر رشته هم ډاکټر صاحب، تاسو څه توصیه خلکو ته د غذایي موادو د په باره کې ورکوي چې د څه ډول د ژمي په موسم کې په خاص ډول دغه د کورونا په موسم کې تاسې د څه ډول غذایي موادو توصیه ودی ته کوي چې د څه ډول غذاو څخه استفاده وکړي؟ یوازې
کورونا نه، بلکې ټولو دغه ویروسي او باکتریایي ناروغیو لپاره د وجود مقاومت ډیر رول لري. په ټولو انتانی امراضو کې چې هغه څه باکتریاوي دي څه وایرسي دي، په دې ټولو کې اصلا درې موضوعات ډیر عمده دي، د انتقال او د مصابېدو لپاره. هغه یو په خپله د دغه میکروب ویرولانس یا د مرض د تولید شدت دی، بل د دې مرض لامل دوز دی، هغه مقدار دی چې سړی ورسره مواجه کېږي، بل دا دی چې د میزبان یا د انسان هغه مقاومت دی او محیطي عوامل دي. نو که چېرته موږ د کم دوز سره مواجه کېږو او مقاومت زموږ ښه وي، نو د مصابېدو چانس نسبتا کمیږي. که چېرته د لوړ دوز سره مواجه کېږو او مقاومت هم ټیټ وي، بیا د مصابېدو چانس زیاتېږي. بل محیطي عواملو کې ازدحام دی، مثلا په خپله ازدحام چې مخکې ما یادوري وکړله، د هوا ککړتیا ده، د هوا سړښت، د هوا رطوبت، دا هم باعث د دې کېږي چې انتقال زیات شي او د مرض تعداد زیات شي. نو مقاومت په هر حالت کې خپل رول لري، که یو څوک د کله کله د لوړ دوز سره مواجه کېږي او مقاومت پورته وي، نو که مریضیږي د مرض شدت به ډیر زیات نه وي. نو دې له خاطره ډیر ښه ده چې سړی په باکیفیته غذا، هغه غذاګانې، هغه میوې، هغه سبزیجات ډیر استعمال کړي چې په هغه کې ویټامین سي، ویټامین اے او هغه موږ ورته انټي اوکسیدانت وایو، دا مواد په کې ډیر زیات وي. چې دغه جملې نه ټول هغه سبزیجات چې شنه پاڼې لري، دا په کافي اندازه ځان سره ویټامین سي لري. د سترس خاندان میوې لکه کینو، مالټې، سنترې، همدارنګه حتی نارنج او لیمو، دا په کافي اندازه ویټامین سي لري. چې دغه ویټامین سي که موږ ډیر استعمالوو، زموږ مقاومت پورته کوي. بل ویټامین اے ده، ویټامین ڈی ده، چې ویټامین ڈی په کافي اندازه د زمنګ د وجود خصوصا په پوستکي کې په غیر فعال شکل موجود ده. کومه چې په ده د ځان د مرد وړانګو سره، مستقیم وړانګو سره ځان مواجه کونو، دا غیر فعال ویټامین ڈی په فعال ویټامین ڈی باندې تبدیلیږي او زمنګ په مقاومت با پورته کی. نو بیا هم تکراروم چې ویټامین اے، ویټامین سی او ویټامین ڈی زیات اخیستل دا د سړی مقاومت پورته کوي او د انسان مقاومت پورته کوي، او په دې ترتیب په ناروغي او میکروبي او یا هم ویروسي ناروغي د مبتلا کېدلو چانس کمیږي، انسان د خطر نه ساتي.
بله، ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. وروستي توصیه مو و خپل وطنوالو ته ستاسو په همدې سره به خبرونه پای ته ورسو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
په مو کې ټول ناروغي، خصوصا تنفسي ناروغي چې اوس کورونا په سر کې راځي، د دې د مخنیوي لپاره هغه د فاصله مراد، د ماسک اغوستل، د روغبړ نه کول، د لاسونو بیا بیا پریمینځل.
کورمادن ډیره ډیره مننه د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نور الحق یوسفزی صاحب چې تاسو هر وخت زموږ خبرونې ته حاضر سوي او زموږ د اوریدونکو سره مو خپل هغه معلومات شریک کړي دي چې واقعا د دوی په ګټه دي. محترم اوریدونکو، ستاسو د پاره د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو.